د رادیو خبرونه اوري 12 بجې او 13 دقیقې شوې. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان ځنګړی پروګرام لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ لاندو خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې خپل فعالیت بیا پیلوي. د دې کمیسیون او پخوانی دولت د څو نورو مهمو ادارو تشکیلات تیرونی د طالبانو د حکومت د یو حکم په اساس لغوه شول. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په یو بیان کې ویلي چې فعالیت په تیرو نه میاشتو کې د امنیتي، مدیریتي او مالی بحران له کبله ځنډیدلی و، خو بیان زیاتوي چې دا اداره به له کورنیو او نړیوالو بنسټونو سره په همغږۍ کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. طالبانو په روزګان ولایت کې د نشې توکو د پیرو پلور لوی مرکز بند کړی. د روزګان سیمایز چارواکي وایي چې دا کار د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله خونزاده د فرمان په اساس شوی دی. د روزګان د امنیت قومندانۍ ویان اغه ولی قریشي ازادۍ رادیو ته ویل که څوک له دې امر څخه سرغړونه وکړي نو بنیول شي او عدلي او قضایي ادارو ته به وسپارل شي. طالبانو درې ورځې مخکې په روزګان کې د کوکنارو د کښت د اړولو خبر هم ورکړی او ویلي دي په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو نوي فصلونه له منځه وړي دي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان د کرومایټ د قانونو د استخراج مزایده لسو شرکتونو ګټلې ده. د وزارت په یو خبر پانه کې چې پرون خبره شوه ویلي دي چې 214 شرکتونو په مزایده کې ګډون کړی و. د خبر پانې له مخې د مزایدې ګټونکي لس شرکتونه به د کندهار، زابل او لوګر له قانونو څخه کرومایټ استخراجوي. کرومایټ له اوسپنې ډکه تیږه ده چې د ډیرو کلکو وسایلو په جوړولو کې کارول کیږي. روسیه له نږدې یوې میاشتې جګړې وروسته د ماریوپول د فولادو په فابریکه کې د بریا تر ادعا وروسته د دونباس سیمې د نیولو لپاره هڅې پراخې کړې دي. د روسیې دفاع وزارت وایي د ازوفستال د فولادو په فابریکه کې وروستی اوکراینی سرتیری هم تسلیم شوی. روسیه ویلي په تیرو څو ورځو کې په دې سیمه کې د ټولو تسلیم شویو اوکراینی سرتیرو شمیر 2409 ته رسیږي. روسیه اوس په ختیځ لوهانسک سیمه کې عملیات سخت کړي دي او پر ټول اوکراین د روسیې الوتکو بمباری زیاتې شوې. نن سهار د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین په ډیرو سیمو کې د بمباریو په خطر د خطر زنګونه ووهل شول. او د فنلند د ګاز دولتي شرکت خبر ورکړی چې له روسیې څخه د هیواد ته د ګاز صادرات نن بند شول. د روسیې ګاز پروم شرکت پرون اعلان وکړ چې فنلند ته صادرات به د شنبه په ورځ بند کړي. د فنلند د ګازوم شرکت اجرایی رئیس مایکا ویلیانین پرون وویل د روسیې د دې اقدام علت دا دی چې هلسنکي د ګاز پیسې په روسي روبل نه ورکوي. روسیې مخکې له دې په ناټو کې د فنلند د غړیتوب د پلان په اړه هم خبرداری ورکړی وو او ویلي وو چې دا کار به د فنلند لپاره ناوړه پایلې ولري.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان په جنوب کې د کوکنارو اړولو عملیات پیل کړي دي.
د هلمند په یو شمیر ولسوالیو کې باج کروندګرو د دغو کوکنارو په کښت باندې لاس پورې کړی و چې امنیتي ځواکونو یې عملیات ورباندې وکړه او دغه کښت یې له منځه یووړ.
په یو بل راپور کې به واوري چې د چرسو او تمباکو ګډ استعمال د جدي رواني ناروغیو سبب کیږي.
مریضانه کې امی چرس
هغه ناروغان چې چرس له تمباکو سره ګډ استعمالوي د هغوی حافظي ور کمزوري کړي دي.
دا چې له معتادینو سره تاوتریخوالی څه ته وایي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له یو متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې ده.
د دوی په رواني اعمالو باندې او یا سیستم عصبي باندې تاثیر کوي. دوی نو خپل نو د کورنۍ جامع او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي.
د کابل خاریان وایي چې په کابل ښار کې د معتادینو ډیروالی د اجتماعي ستونزو لامل سوی دی.
سبا سهار ته چې پسې چې ګورو چې کوم ځای کې د وړو ماشومان د درې تیرا وړو بایسکلونه دي چې دا ځای کې نسته.
او د پروګرام په پای کې و په زړه پورې ډرامه لرو.
له پلار سره مې زما بس دی ډېر تکلیفونه مې وګالل.
درځه لورې چې کور ته ځو.
سمه ده درځه چې ځو.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په هلمند او روزګان ولایتونو کې لسکونه جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي په وروستیو ورځو کې د هلمند ولایت په څو ولسوالیو کې د کوکنارو د هغو بوټو اړولو لپاره عملیات پیل کړي چې د حمل په میاشت کې کرل شوي وه. په داسې حال کې چې د هلمند او روزګان ولایتونو خلک د حکومت د دې کار هرکلی کوي، خو ځینې بزګران بیا وایي کله دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې ونه شي، دوی به د کوکنارو اړولو له امله له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د کوکنارو د نوې فصل درې اونۍ تیرې شوي او په روزګان، کندهار او هلمند ولایتونو کې د کوکنارو بوټو تازه د مځکې څخه سرونه راپورته کړي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خوند سږ کال د حمل د میاشت په 16مه نیټه د یو رسمي فرمان په صادرولو سره د کوکنارو کښت منع کړ. اوس د طالبانو حکومت وایي چې د خپل مشر د فرمان عملي کولو لپاره د کوکنارو اړولو عملیات پیل کړي دي. د کورنۍ چار وزارت ویان او د نافې ټکور که څه هم دا یادونه نه کوي چې څومره مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي، خو وایي دوی د کوکنارو د هغو بوټو اړولو ته ژمن دي چې تازه کرل کېږي.
د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې باج کروندګرو د امیر المؤمنین حفظه الله له فرمانه سرغړونه کړې وه او بیا د دغو کوکنارو په کښت باندې لاس پورې کړی و چې امنیتي ځواکونو یې عملیات ورباندې وکړه او دغه کښت یې له منځه یووړ. د کوکنارو په کښت باندې هیڅوک لاس پورې نه کړي او سرغړونکي به یې له مجازاتو سره مخامخ کیږي او همدارنګه به یې کښت له منځه ځي.
هغه ویډیوګانې چې د کوکنارو د اړولو په بهیر کې اخیستل شوي لیدل کېږي چې ځینې بزګران هم نیول شوي او ښاغلی ټکور هم د خپل رهبر د فرمان د سرغړونکو د سزا خبره کوي. خو د طالبان حکومت تر اوسه د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه ځانګړی قانون او پالیسي نه ده اعلان کړې. د افغانستان د جنوبي ولایتونو ځینې اوسېدونکي له پیل څخه بیا تر اوسه د کوکنارو اړولو د عملیاتو هرکلی کوي. د هلمند د ګریش ولسوالۍ یو اوسېدونکي امین الله له بزګرو څخه غواړي چې د کوکنار پر ځای دی حلال او قانوني کښت مخه کړی.
دا منی تاریخ نه دی، دا طالبانو ټول د بنځه وړي دي. نو وایم دا چې ما چې لا شه دی تر د تاریخ پر ځای دی غنم وکړي، حلال شی دی وکړي.
د هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ په یو ویډیو کلیپ کې لیدل کېږي چې طالبان د ټرکټر او رینجر موټرونو په وسیله د کوکنارو یوه کرونده ویجاړوي. د هلمند ولایت دوه بزګران قدرت الله او عبدالمتین شکایت کوي چې وچکالی دوی ته ډیر زیان اړولی دی. کله دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې ونه سي، نو له ډیرو اقتصادي ستونزو سره به مخ سي.
نوزاد مساکلا په دې ولسوالۍ کې دا تاریخ ماتیږي. دا د بزګرو لپاره یو غټ خنډ دی. ګوره زه خپله بزګری یم، زه اوس غنم په وکرم، غنم ماته دونه شی نه ګټي، بل شی ماته دونه نه ګټي. نو دا چې بند سره د دې په ځای کې د دې په بدلا کې بعد موږ ته تخم راکول شي چې دا هغه بدلای یې
اره کو چې بند سره ورور دا خو ډیر ښه کار دی. مونږ لري موږ ته بعد بدلا راکول شي ځکه چې غنم مو دای شان خدای شروع پینې جوړې مثال تاریخ به 100 روپۍ مو جوړوي.
د کوکنارو د کښت اړولو لپاره داسې مهال عملیات پیل کیږي چې د کوکنارو د تیر فصل څخه لاسته راغلي تاریخ په هلمند ولایت کې د هیروین په کارخانو کې پروسس او هیروین ځین جوړیږي. خو تر اوسه د دې کارخانو د ویجاړولو پر ضد د عملیاتو راپور نه دی ورکول شوی.
یوه څېړنه ښیي چې د چرسو او تمباکو ګډ استعمال د معتاد په دماغ کې د جدي ستونزې سبب کیږي. دا څېړنه چې د چرسو پر معتادینو ترسره شوې ښیي چې په پرله پسې ډول د چرسو استعمال د دماغي فشار، د حافظې د کمزوري او د ورځنیو کارونو په اجرا کولو کې د ګډوډۍ سبب کیږي. ډاکټران وایي چې په افغانستان کې ډیری معتادین چرس او تمباکو په ګډه استعمالوي چې د درملنې پړاو یې هم پیچلی کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
بسیار سر اعصاب تاثیر میکنه، اعصاب بسیار ضعیف میسازه.
جبار څلور کاله مخکې له خپلو انډیوالانو سره د شپې په بنډارونو کې د برخې اخیستو په وجه په چرسو اخته شو. دی چې د حافظې د کمزورۍ تر څنګ د ورځنیو کارونو په اجرا کولو کې د ستونزو له امله هم ځورېږي، لیوې اونۍ راهیسه د معتادینو د درملنې په یو روغتیایي مرکز کې بستري دی. جبار وایي د ده د چرسو نشه د دې سبب شوه چې وروسته چرس او تنباکو ګډ استعمال کړي.
چرس خو می گرفتیم فرض مثال
تو 500 روپیه به مو چرس رانیول بیا به مو هغه مایده کول لک تنباکو به مو سره گډول سیګریټ به مزینه ډک کړ او بیا به مچ کول کله می چرس کول ک چرس به ونه خبوم پټه خل به ناستم خبر به مینه کولی خو کله به چې چرس نه را رسیدل ډیر به په قهر
وم
د هغه معلوماتو لمخې چې د معتادینو د درملنې لروغتیایي مرکزونو څخه راغون شوي په افغانستان کې ځوانان لومړی د تفریح لپاره د چرسو نشه کوي او په دې وروستیو کې ډیر ځوانان په چرسو معتاد شوي دي. د اروپا د نشهیي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز څېړنې ښیي چې د چرسو او تنباکو ګډ استعمال د جسمي ناتوانۍ، عصبي سیستم د کمزورۍ، د درسونو په یادولو کې ستونزې او د معتادې مور په ګېډه کې پر ماشوم د ناوړه اغیزو سبب کیږي. د دې څېړنې پایلې ښیي چې د چرسو نشه د لویانو خلکو په پرتله ځوانانو ته ډیر زیان رسوي ځکه چې د هغوی عصبي سیستم او ذهن د ودې په حال کې دی. په کابل کې د نجات روغتیایي مرکز مسؤول ډاکټر محمد نومان رشیدی پوپل وایي چې په دې وروستیو کې دوی ته د چرسو معتادین ډیر ورځي. په دې معتادینو کې ډیری ځوانان دي چې د رواني ستونزو او حافظې له کمزورۍ شکایت کوي.
مریضانه که امی چرس
هغه ناروغان چې چرس له تنباکو سره ګډ استعمالوي د هغوی حافظه ور کمزوري کړي دي. دماغي نارامي او رواني ناروغي ورته پیدا کوي چې په نتیجه کې د ناروغ پر دماغ فشار راځي، پر لپسې بیخوبي ورته پیدا کیږي چې دا ناروغي بخې د درملنې وړ نه ده او د مړینې سبب هم کیدای شي.
مریضوم شوم ایتان
په افغانستان کې په سیګریټو کې له چرسو سره د تنباکو ګډ استعمال ډیر رواج لري. د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي هغه ذهني ګډوډۍ چې له چرسو سره د تنباکو د ګډ استعمال په نتیجه کې پیښیږي د معتاد د درملنې بهیر هم ټکنی او پیچلی کوي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې د چرسو او تنباکو ګډ استعمال د جدي رواني ناروغیو سبب کیږي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس با پا گادا میلاوکو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین سکوی
تا چه غواره چه ما موتاد که پا یو دود چوک نموتادیگی
دادا چه مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینه
نور زمونږ انډیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادۍ راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلای شي. د نشهیي موادو د استعمال له امله په معتادینو کې رواني تغیرات راځي. په کورنۍ او ټولنه کې تاوتریخوالی او جرمونو ته لاس اچوي ځکه نو خلک دې ته اړ ایستل کیږي چې له معتادینو سره بد چلن وکړي. دوی ووهي له کورنۍ څخه یې وشړي او په بد سترګ ورته وګوري. دا چې له معتادینو سره تاوتریخوالی پر څو ډوله دی او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له یو متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې له معتادینو سره تاوتریخوالی څه ته وایي.
دوی ته نه پرېږدي چې وظیفه اجرا کړي، دوی ته نه پرېږدي چې د ترانسپورټیشن نه کار واخلي، دوی ته نه پرېږدي چې هغه صحي بخش ته لاړ شي او هلته نو هغه د خدماتو نه مستفید شي، او یا دا چې نه پرېږدي چې هغوی په یو موسسه او په یو دفتر په یو ځای کې نورمال وظیفه اجرا کړي، او یا دوی ته کله کله داسې هم کېږي چې فزیکي برخورد دوی باندې کېږي، لکه د پولیس او یا د امنیتي موظفین دوی تکیي او یا بندي کوي زوری بیایی نور دا شاقه کارونه اجراکی دا طول خپلانو خوشنرد دینو.
چو دولا تاوتریخواله وجود لری شیل معتادینو سر ترسره کی؟
یوی فیزیکی دا و بلی روانی اغوی تا بدوراد خبری ورتا ویل کیگی اغوی تکیی او یا بندیکیی او یا دا چه دا شاقه کارونو ور بندیکی. اصلا دا امدغه دیسکریمینیشن او یا دا چه دوی بندی دا خوشونت کیگی کورنه اینا شروع کیگی زکا چه دوی چه معتادیگی پا مخدرو توکو نوبیاب کورنه بندی دمرا اغا نلری علاقه نلری کورنه اینا و فامیل نه لری کیگی دی چه لری کیگی خود نو دوی اتمن د موادو د مصرفولو لپاره دوی پیسې ته اړتیا لري. دوی راځي کور ته کور نه یو شای اخلي ځی خرڅوي دا چې خرسی دی خپل آیسته آیسته کورنۍ دی باندې قطع علاقه کوي. قطع علاقه چې کوي د کور دروازې د دوی پر مخ کې بندوي. یو کورنۍ ده یو میراث لري، د هغې پلار نه یو شی کور پاتې دي، دغه متاد نه ورکول کیږي، ځکه چې هغه کورنۍ فکر کوي چې دې ته که دغه میراث دغه پیسې ورکوو دی بیا ځي په همدغه موادو توکو کې دا مصرفوي، او یا دا چې د دې کورنۍ او یا د دې زامن او یا لورې ځوان کیږي، دی غواړي چې واده وکړي، دې سره مشوره نه کوي، اصلا کورنۍ کې دام علاقه نه لري او کورنۍ هم دې سره علاقه نه لري، نو دا خپله بل خشونت دی. او یا دا ښځې غواړي چې دې نه طلاق اخلي، دې سره په جنجال اخته کیږي، نو دا هم خپله یو خشونت دی چې دې په زوره د دې ښځه غواړي چې دې نه طلاق واخلي، دا خپله هم یو خشونت دی. د مغه خار هم خلک هم چې ګوري او د دې برخورد ګوري، د دې بې تفاوتي ګوري د خپل کورنۍ په مقابل کې او یا د خپل اولادونو په مقابل کې، نو خلک هم دوی باندې خشونت شروع کوي، لکه چې دوی نه پرېږدي بازار نه یو شی واخلي، یو ځای یو سیوري ده او یا یو ژمي کې لمر ته دوی کینی. بالاخره دا هم خلکم چې دوی باندې دا خشونت کوي، نو بیا دولت نو مجبور دی چې دوی باندې نو خشونت لارې رامخته کړي، چې دا خپله نو حقوق بشر له لحاظ دوی هم خپل د معتدینو په مقابل خشونت دی.
تاسو دوه ډوله تاوتریخوالی یادونه وکړه، له معتدینو سره یو فزیکی ده او بل هم رواني ده، په دغه دوه کې کوم یو ډیر خطرناک ده د معتدینو لپاره؟
والا دوه خطرناک دي، ځکه چې دا لفظي او روحي او رواني له لحاظ دوی باندې هغه کې خشونت کوي، خپل نو د دوی په اعصاب باندې تاثیر کوي، د دوی په رواني اعمال باندې او یا سیستم عصبی باندې تاثیر کوي، دوی نو خپل نو د کورنۍ جامع او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي، او دا فزیکی برخورد دوی ته نو اکثرا مونږ چې ګورو شپې لخوا ورځې لخوا دوی نو زخمی کیږي، جروحات پیدا کوي، بلاخره کیدای شي چې د تکول لارې نه د دوی پخې مات شي، او بلاخره کیدای شي چې ځینې مرسوي وي.
عوامل یې څه دي ولی له معتادینو سره تاوتریخوالی کیږي؟
دا خو اصلا خبره ده، یو خود مونږ جامعه او د مونږ هیواد داسې دي چې اکثرا د دوی په مقابل کې آگاهي هامه بیخي کم دي، دوی نو نه پوهیږي چې دغه بیچاره چې معتاد شوي دي د دې حامل باید پیدا شي چې دې سترنګه معتاد شو. خلق ټول فکر کوي چې دا معتادین او مقصر دادی، دغه تقریبا اکثریت نوی کسانې د خراب اقتصاد له خاطر زین نور عوامل چې پندغه محیط جامعه دي اغه نو دوی اغه شوی دی، اخته شوی دی او معتاد شوی دی، د تبابت له لحاظ دوی هم یو مریض دي. عام خلق فکر کوي چې دوی مقصر دي، خو لیکن دغه بشارگان مقصر نه دي. او بل مهمه خبره دا ده چې دغه معتادین چې دوی هم د خپل د واد ته لاسه کولو لپاره غلا کوي، او بیا دوی یو په یو محیط و منطقه کې او یو په یو خار په یو منطقه کې یو ماجرا جوړوي او یا خلک ته وژني د دې له خاطره چې دی هغه د مخدراتو کو پیسې پیدا کی، د دې له خاطره نو بیا امنیتي ځواکونه او خلک هم نو مجبور دي چې د خپل هغه د قانون تطبیقولو لپاره دوی هم مجبور چې دوی په مقابل خشونت نه کار واخلي.
حل لري چې دی څنګه کې دا شي چې له معتادینو سره د تاوتریخوالي کچه راټیټ شي؟
اول کې باید آگاهي هامه پوهاوی باید ډیر شي، خلق باید پوشی چې دا معتاد څنګه معتاد شو، هغه عامل پیدا شي، بیا هغه عامل کې باید رسیدگی وشي، او دوهم دا چې د معتادینو د تداوی مراکز دیر شي. ساتامي وزارت باید د دې په بخش کې لږ زره مصارفاتو کې دا جامع جهانی کومکونه مرسته وکي، و چې د دوی لپاره یو مرکز یو مجهز سنتر جوړ شي، دوی بیا تداوی شي. او مهمه خبره دا ده چې ورسته د دې چې دوی تداوی کیږي، دوی ته باید یو مصروفیت پیدا شي، یو وظیفه پیدا شي.
آیا پوهیدلاست چې د اسلام د نظره باید د معتاد سره څه ډول چلند وسي؟ په دې اړه به د مولوي عطاالله فیضانی خبرې واورو.
پکار دی چې دا خلک د داسې مریض سره چې هغه معتاد وي د هغه سره د ترحم او شفقت ته کار واخلي. حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه فرمایي چې امشي میلا نعود مریضا یو میل مزل وکړه د مریض پوښتنې ته ورسه. لیغې جملې نه یو مریض هم دغه معتاد ده، څه دغه مریض زیات د لاسایي ته ضرورت لري، زیات تداوي ته ضرورت لري، او د معتاد پوښتنې ته هر مسلمان باید ورشي. په دې خاطر چې هغه وکولی شي په یو طریق له طرقونه هغه له دې اعتیاد نه راوګرځوي، ده ته د هیله ورکي او دا احساس دی ورکي چې بیرته جوړیږي، ته به بیرته رئیس شې، ته به مامور شې، ته به دوکاندار شې. دی له هغه بدو ملګرو نه باید راوګرځول شي او دی په بعضو نورو کارونو په بعضو نورو چارو باندې بوخت رایشي. دغه نوم په اسلام کې خپل په همدې خاطر دی چې نیک نوم په یو چا باندې کیښودل شي او تل په دې نیک نوم هغه سړی یاد شي. شریعت موږ ته وایي چې تاسو په لقبونو خصوصا ناوړه او ناسمه لقبونو څوک مه یادوئ، خصوصا دا خلک چې مریضان دي، څوک ورته پوډري چرسي بنګي او شرابې، او دا د انساني کرامت او انساني شرافت نه دا بيخي لرې خبره ده. که چیرې د خپل د کورنۍ غړی د معتاد له خپل کور وشړي، د باندې څولاړ، هر بد نوم بیرته د کور ته راګرځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي و، جمعه ته ننوت، هغه شراب څکل. دلته صحابه دغه باره کې بد رد ویلې، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه، تاسو دغه په باره کې بد او رد مه وایست، دغه په اصلاح کې هلې ځلې وکړي. نو دلته په کار ده چې دغه په اصلاح کې هلې ځلې وکړي. همدارنګه دغه معتاد ته هم باید هغه بد اغیزې د دې اعتیاد ورته بیان شي. الله پاک فرمایي چې ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، ته د خدای لاره ته یو څوک رابوله په حکمت سره او په موعظه حسنه. حتی فرعون ته کله چې الله پاک موسی او هارون علیهم الصلاه والسلام ولیږي، او طائفه قولا له قولا لینا، نرم خبر ورته کوي. دا د نرم خبرې تاثیر د توند خبرې نه ډیر زیات وي. نو دغه معتاد کس په حکمت، موعظه حسنه، په نرمه، په دلای سینه هغه پوه کړی شي.
ایا په هیدلاست
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریچ په 1289 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطري واردای په کابل ښار کې ورځ په ورځ د معتادینو ډیرې دلو خلک اندېښمن کړي دي. د کابل اوسیدونکو شکایت کوي چې دوی د معتادینو لاسه د ورځې لخوا هم د کورونو دروازې خلاصې نشي پریښودلای. لدی ډلچ خ یو هم عبد الوارث دی چې په سپینه ورځ معتاد کور ته ورغلی او د کور سامانونه یې جنی غلا کړی دی. دا چې معتاد یې کور ته څنګه ورغلی، دوی ولین دی ور باندې پوسوي، او څه شی یې جنی غلا کړی دی، دا بخپله د عبد الوارث لخلې واورو.
کابل کې چژوان کې دلته خپلریان زیات هم دي، نو روزانه سره ماجیکی خو یو عجیب غوندې ډیره حق سایه ده چې مونږ بهګه د اختر نشپې ورځ تیرې سي وي، دوه درې ورځې میلمانم دلوبل نو د مونږ کښې ورور د کور او چې زه به مستی راوړم کور لپاره کنه، نو دای چې لار مستول لپاره نو دروازه یې ځان پسې پوری کړه. کلا مونږ نو د عامه کوټه کې، دغه عمومي کوټه کې ناست یو خبرې کوو، یو بل د مونږ د تره زوی د احمدي نومېږي، هغه ته هم خبر ورکړه چې تم راسه د میلمستیا کې مونږ سره ګډون وکړه. بیا یو 15 دقیقې تیرې وې چې دروازه بیا وازه شوه. چې دروازه وازه شوه نو د ماړو ماشومانو د پردو مردو کلاس وخت چې کاکا راغی، کاکا درک نه لګېده، خو مونږ نور مصروف خپل قصو کې، خو چې کله مستې راغلی او ډوډۍ موړې مو خوړه او دا قصه ختمه شوه د میلمستیا. سبا سهار ته چې پسې چې ګورو چې کوم ځای کې د واړو ماشومان د درې تایره واړه بایسکلونه دي دوه دانې، چې دا ځای کې نسته، د بایسکلونه نسته ځای کې، ولکه چې خیرت چا خواته لاړو چې دا د کثافات او کراچۍ هم نسته. بیا مې له عجیبه غوندې څه اخواته چې لاړو چې دا دیګ بخار د انځلو لپاره چې دا ویلې مخکې ښی هغه هم نه و. نو په دې پوښتې چې دا کله څه مستو پسې هلک ووت، نو هغه نه پس پوډري لم نه وته، هغه کاکا نه و، هغه نو پوډري و چې دغه ټول شیان راټول کړي ول او په کراچۍ کې ښي وه وړي ول. دا عجیبه ډېره جالبه قصه ده چې موږ یې د یاده نیسي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې حاجی معصوم د خپل زوم اکبر کور ته ورځي او غواړي چې خپل لور او لمسیان په زور خپل کور ته بوزي. که څه هم د حاجی معصوم لور خوشاله ده چې د خپل اولادونو سره د خپل میړه کور پرېږدي او د پلار کره ځي، خو اکبر خپل خسر ته اجازه نه ورکوي چې میرمن او اولادونه یې جنې بوزي. دا چې حاجی معصوم ولی له اکبر څخه د هغه میرمن او اولادونه په زور بیایي اصل کې صد څه ده او وروسته به څه پیښې شي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بابا، ستړی مشی؟
خیر یوسی لوری، ته هم ستړی مشی؟ خیر لکوم شو، سم دی فساد ګوډه، خپل کور خو دې وران کې، که زور دې ورسیږي نو کلی به هم وران کې.
نور خو مې دا نه شو روغ او جوړ دی.
دا کور نه دی سور تنور دی، تنور پوه شوې که نه؟
څنګه سور تنور دی؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم.
دا کور دی زما لور ته سور تنور ګرځولی دی.
حاجي صاحب، دا زما کور دی او عایشه مې میرمن، مه هېڅ حق نه لري چې زما په کورني ژوند کې ګوتې ووهي، پوه شوې؟
عایشه که ستا میرمن ده نو زما لور ده، زه تا ته اجازه نه درکوم چې زما له لور سره ظلم وکړې.
پلار مې ښه وایي، ستا له لاسه خو دا لس کاله کېږي چې په اور کې سوځم.
نه نه ژبه ورې، تا اوس دومره شوې چې زما سره ژبه کوې؟ ها
ولې، دا انسانه نه ده؟ ته به په میاشتو میاشتو له کوره ورکې او دا به له اولادونو سره په کور کې یوازې وږې تږې پاتې.
عجي صاحب، ما مخکې هم درته وویل چې دا زما خپل کار دی.
نو ته به زما لور وژنې او بیا به وایې چې دا زما خپل کار دی؟ ها
نو اوس خو مې وژلې نه ده چې ته دومره په کار یې.
ما درته وویل چې وږې تږې شپې سبا کوي.
زه چې نشم مړولی ته به څه توره وکړې؟ ها
زه یم، دا اوس کور ته راسره بیا یم، زما سره به ارامه اوسې. دل مسیانو پالنه او روزنه کوم، ستا په کور کې تعلیم خو څه کوې چې ټول خوارځواکي شوي دي.
اکبره، پلار مې سمه خبره کوي، زه نور ستا سره په دې کور کې نه پاتې کېږم، له پلار سره مې ځمه، بس دی ډېر تکلیفونه مې وګالل.
درځه لورې چې کور ته ځو.
سمه ده، درځه چې ځو، راځئ بچیانو چې ځو. بس دی ستا سره نور ژوند نه کېږي، زه په یو شرط بېرته دې کور ته راځم چې ته نشه پرېږدې، درځئ بچیانو چې ځو.
ګوره اکبره، که نشه پرېږدې نو ښځه او اولادونه به دې بېرته درته راشي، که د علاج پیسې نه لرې راځه زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم.
دا یې له ما د نشو سره څه کار؟
بس نو ته د خپل پوډر وهه، ستا له خاطره ولې باید ستا بېګناه ښځه او اولادونه قرباني شي؟ درځئ لورې چې ځو.
درځئ بچیانو چې ځو.
راځه
ډاکټر صاحب، اجازه ده؟
راځه راځه، مهرباني وکړه.
السلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام، راځه په دغه چوکۍ کښېنه.
سمه ده، دا نه کښېناستم.
ښه ځوانه، څه تکلیف لرې؟
ډاکټر صاحب، زه خو څو کاله کېږي چې دا غم لړلی پوډر کوم، اوس غواړم چې پوډر پرېږدم او د ځان علاج وکړم.
دا خو دې ډېر ښه نیت کړی دی، خو ولې غواړې چې نشه پرېږدې؟
بس ډاکټر صاحب، پوښتنه مه کوه، پوډرو مې مینه راسپېره کړه.
سمه ده، موږ به دې بستري کړو، پایواز در سره شته؟
نه ډاکټر صاحب، پایواز نه لرم.
ولې، خپلوان نه لرې؟
ډاکټر صاحب، هیڅوک نه لرم، میرمن او واړه ماشومان لرم، خو هغوی خو څنګه څخه بوتلل؟ زه دا یو کال کېږي چې یوازې اوسېږم.
خو سور دې ولې میرمن او ماشومان در نه بوتلل؟
ویل ته یې ساتنه او روزنه نه شې کولی. او رښتیا یې ویل، ما نه شو ساتلی، زه خپله په شپو شپو وږی ویده کېږم، نو دوی به مې څنګه ماړه کړي وای؟
رښتیا هم چې دا ډول ژوند ډېر ګران دی.
پرون مې په بازار کې یو ماشوم ولید، کټمټ زما د زوی په شان و، ډېر مې وژړل. ما کومه نشه نه کولی، اوس به ولې له خپلو اولادونو او میرمنې نه ژړا اوسېدی؟
ژاړمه ژاړمه، خدای به دې بېرته له خپلې میرمنې او اولادونو سره یو ځای کړي، خو موږ یو قانون لرو، هغه دا چې ته باید یو پایواز ولرې. خسور به دې در سره مرسته وکړي.
او مرسته را سره کوي ډیر به خوشحاله شي چې زه علاج کوم. ما ته یې ویلي دي چې که ته د نشې پرېښودلو ته غاړه کېږدې زه مرسته در سره کوم او اولادونه او مېرمنې هم بېرته در سپارم.
نو چې داسې ده خو سور دې خبر که ځکه پایوا ضروري دی.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب انټرنټ نه اوس زنګ ورته وهم چې شفاخانې ته راشي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو